یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 24 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندوز کې تاریخي ساحې او آثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمبارۍ نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مهم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکو. خو اوس ورزو څاته د لویدلو ماشومانو په اړه راپورته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه کلنه ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان پڅا کې د لویدو لکه بل مرشوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسیدلې او خدا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلی ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پانه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتک شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل تر غلې ده د مهاجرینو وزارت امداد د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو خه ګام ده د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سہولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو د بې ځای سبو د بې کورۍ او داسې د غوډ د سرپناي او نورو ستونزې د غوډ حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسولیت په دایره کې به اسلامي مل سره په همغږي سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنری د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشتې 3.5 میلیون افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو لمنځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې 15 میلیون او ولکه افغانان په گاونډو یو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د خبریال راپور واورئ.
خکاری چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جنونو خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جنونو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جنونو او خوځي د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانوي افریقوي. میرمن اميري چې د زړاور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مناسبت کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل
بله
افغانجنو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
همدا ډول د افغانستان د جنو خزو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان خزي لدی ټولو ناخوالو سره سره خپل مبارزه پر مخ بیایي او خپل حقونه ننګ کوي او ان ځنی مجبور شوی دي چې وطن پرېږدي. خو مېرمن امیری د اندېښنه هم خوده چې د افغانانو د هغوی د رنگارنګي او د خزو لګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نه امریکا سم خونځو او پانتونونو ته د خزو تلو خبر هیله بخون کې و بل خو زیاته کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې جنجونی او خزي په حرکت چد زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مده مېرمن امیری د اندېښنه او څرګندونو په اړه خبرګون وختو وایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویل چې په اسلامي چوکاټ کې د خزو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان خزو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغاني ارزښت لوړ شوی ورسته لدی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د 200 میلیون ډالرو مرسته په تیرو 2 میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بیې تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لای هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وای سره لدی چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بی په کنټرول کې ښکاره نه وو. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بی کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکه موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ما ته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لا لاس ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخوت. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي، چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 43 کسوړې چې ټولیزه شمېره 570 میلیونه ډالره کېږي، د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیرونه وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغه سي یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ د آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري.
په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو، خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکلرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کېږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهر خام مواد پیسو د لیږ را لیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وایي مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوې چې تولید یې په دننه افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفونو شکایت کړی و او ویلي و چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 پوله، یو ایرو 5.90 درشپیت پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ ودرش پوله، یو سودریال 22 افغانۍ دیش پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3 دیش پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه
خاصه یي حکومت جنوار
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو منځ ته وګورئ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د روسیې پاوځ نن سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسی ځواکونو نن سه‌شنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسئلې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېده چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. دا اژانس په حواله دا پیښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو درګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی وو چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1.5 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکره چې د دوشنبه په ورځ د ویډیو لاره تر سره سوی د دوړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلرم پړاو، دغه مذاکره هم تر 2 ساعتونو دوام ورسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یو تخنیکی وقفه راغلی چې نن سه‌شنبه بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیاک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوری به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربان، له اوکراین د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو او امنیتي ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثار ته ورپېخو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمایزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت سرګندوینه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت سرګندوینه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد 15 کلن تاریخ لري، نو د دې خبره د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د وی بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
او بدات تاریخي واقعیان یک هویت فرهنګ
تاریخي سیمه او آثار زمون هویت او فرهنګ بینوي. هر دولت چې راځي مسولیت لري چې لرغونی سیمه وساتي. موږ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. که تاریخي آثار او ابدي وساتل او بیا ورغول شي، نو لامل به یې د بهرنۍ سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
د دې ولایت یو مدني فعال وحید الله رحماني وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او ابدي د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځنګړې توګه حکومت باید تاریخي آثار او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، ترڅو موږ خپل لرغونی ابدي او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی ابدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونی سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونی سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې 19 تاریخي ابدې وجود لري. ځینو ساحونو مولیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوې استو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي ابدې ځمکه او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځای کندلکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روزې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغونی آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې ولولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمائندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط شوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپل موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پات کړی دي. میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبری اژانس په استناد راپور کړی چې د پخوانی حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو ل رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د دروغړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیری پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیری پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک په خوانې غړي ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې ولول چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې ک دوی له خپل پټنځایونو راووزي شای طالبان یې ونیسي او وی وجني. خو د نیویورک ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کارته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیری چې د ځنګړو ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوی وو اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي ک طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد دو تیرش جنگي ماموریتونه پر مخ وړي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل شوی هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړی دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا د پا پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. امام اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا ترخته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، وس دو نیم سو افغانۍ اخلي او مرسډیز هم دو نیم سو افغانۍ اخلي، سراچا درې سو افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زاد د سفر د نګرهار ولایت برهار ولسوالۍ ما د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد ځمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورور هغه موږ سره کومک ولې نه کړي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوې دي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوې چې شپږ دېرش کاټونه به یا 200 کورنۍ له سره کم ورکوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بے وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیښم، مې مویب دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټولې په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظ وشل کېږي یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي هغه غریبان دي له غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي امارت مسلمان ته ورسېږي.
زه جمعه خان میجم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسیدلی دلی وفات سو زما ازادي راډیو سندای مغشتنه زما مشته نه چپلا پام لرنه وکي موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري شیبه وروسته قدر منوریدونکو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ایرینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې راښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه اوه کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبر سرچینو په حواله لیکي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل له اړوندو مسایلو خبري وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روس سیال سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په هدف په نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. دا لید کاته څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د فرانسې، جرمني او برتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ښایي یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یادې کړې دي چې له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړې دي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرې میشل بشلی ویلی دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي. د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همداراز د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې له داسې یو پریکړې نه ده خبره. په نننۍ پنځه ویشت دقیقې بس کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. لومړی بهیر صاحب له تاسو پوښتم څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
زه فکر کوم چې اسلامي امارت د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملي ګامونه لا په هغه شکل چې جمهوریت کې واضح هو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره دا واغې مخکوري د سټکنل دل کې خو دې برعکس اسلامي امارات خپل شوکاټ کې د امر بالمعروف او وزارت کې شکایتونه یو برخه لري تر محکمه کې دوی شکایتونه دا اوریدنه او خپل حق وختنه اعلان کړی دی او دای په رسمي شکل باندې هیوادوال تر سوال دې کړی چې حق یا د چا حق طلب کیږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولای شي د اسلامي امارات سره د دې غلارو نه خپل وختنه وکړي. راځي ته چې دنیاوال د
بشر حق بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمې برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کله تام شو یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقوقو په برخه کې شوې دي، نو دا اداره چې په خپل د بشري حقوقو په نقص باندې تورنه ده څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بل سوال هم دا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتواله لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ على الاقل د مو هیوادوال افغانان په دنه پاکستان کې یا بهر دي بشر د حقوق په نام باندې چې دا یو نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کیږي. ذکر کوم اسلامي امارات خپل اسلامي برداشت مخه نه د انساني کرامت لپاره هوډمند دي او د هغه نه دفاع کوي. دا چې په جنکی باندې حجاب لازميږي او یا هم د خزو او د نرو د کار لپاره یو خاص میکانیزم وځي کی دا به دوی د په اساس نه شي د حق کې تجاوز دی. دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي، تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کیږي دا یو انسان حق دی هغه کمر یو خزه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارات دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلي دی. هغه وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو ذکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې د غوښتنه د حق طلب نه دی، دا برعکس دی. دوی چې انساني کرامت ساتل دي، موږ د خضر دورونه یا د جنکری دورونه په برخه کې په خواني نظام کې قوانين لیدل چې قوانين وضع شول. متاسفانه جنکری په کابل کې، په خرنو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې دی زوراون نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کیږي چې خځې ته الاقل د لاس راوړنه شته چې خځې په څوک د زوراون په اساس باندې هغه نشي ازارولای.
به هر څه خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې په اسلامي چوکاټ کې د خځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیک ټولنه کې د خځو حقونه کوم دي. د دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنه شته، یعنی د تطبیق څرنګواله پرته لدی چې دلته محاکم وي، پرته لدی چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپل تبع او په خپل سره تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارات چون نظام ته په لږ وخت کې یو مشتګي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنگیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغه دی د جنگ د ساحه نه راغلي د حکومتوالي ساحه ته، په دې کې به حتما شکایت نه رامنځته کیږي. او هغه خپل اسلامي امارات د اسلامي امارات په تاسو غوړي خبر نه کوم. د افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا تاورم وینم ست خطی کیږي. یو څوک په تطبیق کې مهم نه ښکاله په ولایتو کې یو میکانیزم وي، مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والی مکتوب صادر کړی وي خو د وزارت نغرات شي یا د هغه تطبیق په برخه کې د هغه تعدیل رامنځته شي چې موږ وخت نه دانه ده
مننه
د ګیرو د کلاولو یا د کومولو برخه کې و. دا به ورورو باندې سميږي شکایتونه دانه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دي چې خلکو کرامت وساتل شي، د خلکو حق ترلاسه شي.
مننه.
اساسي موضوع دار چې نظام په دې باندې هوډمن دي چې او یا دې ته هوډمن دي چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلای شي د اسلامي اصولو د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډیر زیات مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکي عبد الغفار کامیاب هم راسره ده. کامیاب صاحب تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره
وعليكم السلام
مننه په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده. فکر کوي چې د بشري حقوقو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوال غواړي؟
مننه سلام تاسو ته د بحث ملما او د غراز دراري اوریدونکو ته حامد ابو مصلیه. اساسا د راپور یو څنډه ما اول وصله او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی. و میاشتې مخکې دا څه زړه بوګنون کې راپورونه خبرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو. د څرنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره د دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلق لپاره ډیر درځ ور دی او الحمدلله افغانان اوس فامن او کوسانی کې ژوند کوي. ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقوقو په وړاندې ځینې ننګونه او غوښتنې به موجود وي، چې یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد
کومې ستونزې ستاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غني او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال پاډانه کې دغه حکومت کشا ولار و دی.
نه نه، د پخواني حکومت نه ښایم کامیاب صاحب به خیده د اوسنۍ شپږو میاشتو ستونزې ستاسو له نظره کومې دي؟
اجازه راکی. نو اساسا اوه میاشت کې اسلامي امارات په ټول افغانستان باندې قائم دی، خامخا د حکومتدار سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقوقو په وړاندې بزنینن
غوښتنې کوم مشکلات دقیقا معمولا
تاسو فکر وکړئ مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارات ملګری د جګړې له دګر څخه اوس خورونه ته او د حکومتاري سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک بشپړ کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې د موضوعات را پیښیږي، خو هیڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر معروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي، یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کولو په برخه کې دغه اداره موجودیت ډیر اړین دی. دا هم د دې معنی نه لري چې دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کیږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت شوکات کې د نور ادارې به هم جوړيږي او د خلکو مشکلات
هم دغه زغورم تاسو نه پښتنه وکړم. کامیاب صاحب کده بشری حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پراس کې یو کس چې هغه طالب نوی راشي، دا به د اسلامي امارات لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
تبید چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو لمخه به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډيږي. نو که چیرته دغه سی اداره جوړیږي او د دې ادارې پر اساس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، تبید چې د نظام په مصلحت بوي، د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړیږي. تیر تجربه څخه رنګ اخیستل او د تیرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به هغه پخوانی پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د کدلګ واضح کړي سمانه دا خبرو وبخي چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانی جوړښتونو کاپی شي.
بله بله، اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شولې او د شلو کلونو د تجربه په اساس دا را پګوتل شو چې د فاسد سیستم اس وخرځخ نه لري او اس وخ خلکو مشکلات او
یعنی خلاصه د خبرو ده چې تاسو د خبرو خلاصه ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر جوړښت په اوسنی حکومت کې نشی راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پر اساس کې تاسو ته معلومه ده تاسو خپې پوهیږئ چې څوک څه کسان وو او کومې موخه دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شي وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نو ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته ټکل لري. بنان زمونږه له نظر چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د ولس کمیسیون د ولس ادارې پر
مخ اوس په افغانستان کې د خپل سر وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بیلابیلو سیمو نه لرو، په پنشیر کې مدرلودل، په روزګان کې مدرلودل، په غور کې مدرلودل. فکر کوي چې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده د دې د څیړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مزنون او مجرم حیثیت او د غوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا، د دوه مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په ځینو ولایتونو کې چې دغه سپېڅلې پېښې تاسو ته یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې دا به دولت کړی وي او په دولت پورې تړلې عناصر دا ترسره کړی وي. انتقامګیری شته، تربنی شته، پخوانی کینه شته، د عنادو او ځینو حکومتونو مسایل
مطرح دي. اما دولت یې په څیړنه مکلف دی.
بله، دولت په څیړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګي د چارو لپاره هغه اساسي کرخو ته لاړ شو یو، او ان شاء الله دولت به په لاندې وخت کې دغه مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې تاسو دغه مسایل پورته کیږي رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. دا د دې ښکارندوی دی چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهر صاحب، طالبان به فکر کوي چې د بشری حقوقو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه پر راز کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم پر راز کې راسي؟
خزه د پښتنه په بل تعبیر باندې ځواب کړم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشمول نظام چې هم د اسلامي امارت اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې په عمل شي او همغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېر مسایلو نه تنها شي د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې لا واضح نظر نه لري. د ډېر مسایلو په اړه باندې طالبان یا اسلامي امارت پټه خوله دی. واجب دی چې دوی له همدې مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنل لرو تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نوی د نظام دا ستونزمن چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې دغه پراخ کې څوک راځي ذکر کوم چې اسلامي امارت خلق باندې اعتماد لري، دا اوس هم د وزارتونو د موینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوی چې هغه د اسلامي امارت په چوکاټ نه
بهر
دي. دې معنی دا چې اسلامي امارت په خلق سره
کسانو تاسو نشئ ویلای چې دا ټول شموله حکومت داسې استدلال کوي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولی په هر صورت هغه بیل بس دغه ته اوس نه ورزو. په افغانستان کې د اوس مامخ کې له کامیاب صاحب نه هم پښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخواني نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. د خلک بخپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده. له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکي؟
خو سوال ده کوم ادارې د طالبانو بولو بیا خوستون د ډیره ده، یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، دا نظام دی، نظام به خلکو نه د یوازې طالب لپاره نه دی، د هر وګړي لپاره دی، د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. د افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پیښیږي، خلک وژل شوي دي، د تیر نظام خلک وژل شوي. موږ باید د افغانستان تیر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري وي. نظام هیڅکله هم دفاع لته نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي څوک وژلې وي او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت چې تر منځ کېږي دا په هر وخت کې شوی، تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د حسن په لری پرتو سیمو کې په ولایتونو کې موږ چې
د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنی نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي. مړی هر چیرته کېدای شي.
نه نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم، د عدالت د تامین خبره. تیر ورځ موږ له پنشیر نه یو راپور درلود چې هغه کورنۍ وای موږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرتونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسئله وڅیړي. هغه په دې خاطر چې دوی وایي موږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله، همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه را لري څوک، نو بیا د هغه نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو بیا دوی چې و میشته مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک د ستونزه را د اول ځل لپاره راپورته شوله. اسلامي امارات د نړیوال ټولنه نه وغوښتل چې حیات ته انکراشي تحقیق وکړي چې رښتیا هم په غذا کې خلک وژل شوی کړي دي، وژل شوی نړیوال ټول نه ته آمدانه شول. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین زری دي شاهد یم چې زما سره په گاوند کې د قانوني نظام کورونه اسلامي امارت وګړو نیولې وو، مجاهدینو په خپل سر نیولې وو، اسلامي امارت راوخت او خپل حق حقدار ته وسپارل کور راوخت. لو کدي وزیر وو د قانوني نظام، کدي وکیل وو او یا د تجار وو، د هر چا وو طالب نیولای وو، طالب د کور وو، بس لګونو د قضيه په محکمه کې سختي او د اوس کمیسیون د ادارې امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې د باندې خبرېم جوړ دی، هغه هم د لپاره جوړ دی چې چپ حق باندې طلب شوی وي، طالب طلب طالب هغه حق خورلای وي کې کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا انسان کدا مال او دیني حق وي، هغه راشي خپل حق وغوړي او بل اخر د خپل حق د لپاره پر خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کوي، هغه ورته عدالت تضمین کوي. زه د خبرې طرفدار نه یم چې طالب ته بسنګ یو ټوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او که چیرته ظلم نظام کوي تبې د نظام ظلم دی، او دا باید ثبوتونو سره برملا شي. دا کورنۍ چې په پنشیر کې وو مشته مخکې د مسله راپورته شوې ده او ټول تلویزیون نشر تلو، بیرته معذرت هم وغوښتل چې دا مسله وو مشته
پخوانی ده. دا تازه خبره ده، دا تازه خبره ده. د پخوانی کیسه زه پخوانی پیښنه یادوم. زه تازه د تیرې هفتې پیښه یادوم چې په کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهران وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې پیښه شوې ده، ویډیو یې شته، یو سړی وجل شوی، کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و. طالبانو هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې مونږ په دې باب څېړنه کوو، نو په دې خاطر دا پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم. دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټولګډونه حکومت د جوړېدو مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسئ. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
ټولګډون لفظ خو زما له نظره د افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ، د محتوا یې ډېره ضعیفه ده. نو شل کاله دلته په اشغال او استعمار حاکمیت درلود، چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په د اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه
بغیر بل یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نو سید در سره منمه، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو د سولې لپاره، څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایم، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي.
دا پاس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په ځغر د داولې ده چې اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
د موږ د ګډون خبره کوو، کامیاب سبب کې
د واخونو د اصلو مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني،
مننه. صحیح. نو دلته اوس که هر څوک دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بایست خبره تاییدوم که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبره د تایید لپاره هغه قانوني وکړو باندې ولاړ دي چې مونږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس د څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت د دې معنا نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک دغه دره کېږي او بیا به په افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنې ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس مونږ د نظام په بدنه کې ډیر مستعد، ډیر با اعتماد او ډیر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوي دي او طالبانو مقرر کړی دي. دا ډیر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
پوهه په لوړو کاچو کې تقریبا غیر له همغو یو دوه موارد چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولی په هر صورت پروګرام ورستیو دقیقو کې زه غواړم تاسو نه هیله وکوم چې راوین غړی بهر صاحب، په دې نظام کې له دوه دریو کسانو پرته چې د طالبانو لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلی دي. دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا دا به تو وخت مخکې خبره وي ټولګډونه که موږ ووایو چې باید هر څوک پخوا مطرح وو هماغه راشي
پخوانی چارواکی هم نوی نور خلق نشته په دا څلوېخت میلیونه نفوس دی افغانستان کې نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو
امدا د افغانانو غوښتنه ده مطرح کړې ده زه د وفان په سر باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یوه کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدلی ده که طالبي که غیر طالبي فکر کوم چې او میاشت نظام دپاره لږ وخت دی زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي کدرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي د کدرونو استازولي وکوي ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم د نیونې په کچه باندې راولي
مننه
خدا کوم په لږ وخت غواړو دا به تر لږ موږ د خو پیړوي چې موږ په شپږ میاشتو او میاشتو کې دا مسله وغواړو ځکه د افغانستان د شلو کالن ناورین نورسته یو جنګي حالت نه دی امن په طرف باندې راوخته دی او امن به ان شاء الله په یو څه وخت اخلي د وخت مسله ده
نور افغانان هم په نظام کې شامل شي څومره وخت پکار دی
تاسو وګوره د وو میشتو په دننه کې پرسان اوسنۍ وضعیت څومره د پام وړ دی په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي خلک آرام دي د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کیږي تقریبا د وو میشتو یا د وو کال په مابین کې مونږ دغه تمه باید له اوسنۍ نظام نه ونه لرو چې دنیا ګول ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې
په یو کال کې به خلک راشي په یو کال کې به نور خلک راشي
او په شل کال کې دا چې بل پښتنه کزه مطرح کوم چې په شل کال کې دلته نظام جوړ وو د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی کوم خیر شوی دی خلک څومره راځي خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسیدل او بدبختی چیرته و نو امنیت چیرته
په باندې خبرې نه کوو ولی په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارت ته باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي په دې اساس باندې ځکه د دې حکومت کار دی نظام د جوړونې کار دی نو یو نظام چې غواړي د جغرافیه د پاره خپل قیمومیت حاکمیت او اداره جوړوي تدید چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهه باندې سنبال خلک راټولې دا لږ وخت ضرورت لري
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکو عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مبرخه وخسته لته سو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعت واوریده تر بیا د خدای پامان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال وندې اخیستل د ولسونو حق دی.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا تم سہار شڑنے ماشام یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام یا رازم.